السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاس وایم وړاندې ازادي په چپو کې خبرونه لرو خو تر هغه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د مهم خبرونو سرټکی د بریتانیا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په تړاو باندې خبرې کړې دي. بریتانیا ویلي ژر طالبان په رسمیت نه پیژني. د مقاومت دویمه ډله وایي چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي، هغه څه چې طالبانو رد کړي. او د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشې کړي. پوره خبرونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب نن د قطر پلازمینه دوحه کې ل خپل سیال شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره د افغانستان په تړاو خبري وکړي. د ښاغلي راب او شیخ حمد کانفرنس هم دا شیبه روان دی. ښاغلي راب په خپلو لومړنیو خبرو کې وویل چې بریتانیا تصمیم نه لري ژر طالبان په رسمیت وپیژني، خو دغه ډله باید د یو همشموله حکومت د جوړولو لپاره مسؤوله وګرځول شي. ښاغلي راب همداراز وویل چې د اوس لپاره تمرکز دا دی چې په افغانستان کې پاتې بریتانویان په خوندي توګه له دغه هیواده راوویستل شي. هغه د بریتانیا ته د رسیدلو سلګونو افغانانو د تود هرکلی ژمنه هم وکړه. اخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی وویل چې د دوی تمرکز دا مهال په دې دی چې د کابل هوایی ډګر هر څومره ژر چې کیږي بیرته فعال شي. د قطر یو ټیم هم د هوایی ډګر د فعال کولو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د مقاومت دویم ډله چې په پنچیر ولایت کې رامنځته شوې او د طالبانو پر ضد جنګیږي وایي چې تېره شپه یې طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د دې ډلې یو ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لسګونه طالبان یې وژلي دي. اخوا د طالبانو یو ویاند ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د دوی جنګیالیو بیا د مقاومت ډلې دیرش غړي چې د هغوی دوه قمندانان هم شامل دي وژلي او د مقاومت لس پوستې نیولي دي. د طالبانو ادارې د نوي حکومت د اعلان لپاره چمتووالی نیولی دی. دا خبره رویټرز اژانس د طالبانو د چارواکو په حواله نن راپور کړی. رویټرز د احمد الله متقی په نوم د طالبانو د فرنګي کمیسون د غړي په حواله لیکلی چې په ارګ کې په دې تړاو پنجشنبه د یوې غونډې ترتیب نیول شوی دی. احمد الله متقی بیا ازادي راډیو ته وویل چې د چاته په دې تړاو خبرې نه دي کړي. تر دې دوه ورځې مخکې بیا د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس تانیگزی ویلي و دوی به نوی حکومت په دوه ورځو کې اعلان کړي. هغه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو خبره کړې وه. نړیوالې ټولنې ویلي د طالبانو اعمال څاري او د هغه په مطابق به مخته ځي. طالبانو کابو دوه اونۍ وړاندې له پنجشیر پرته ټول افغانستان ونیو، خو تر دې دمه یې حکومت نه دی جوړ کړی چې دې چارې ټول ټولنیز او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درولي دي. د افغانستان د پوځ د زغروال ګاډو او هموې ټانکونو عکسونه په ایران کې خپاره شوي. یو ټلګرامي کانال چې د افغانستان خبرونه خپروي پرون یو لړ دغه عکسونه نشر کړي. په هغو عکسونو کې چې په ټویټر خپاره شوي لیدل کېږي امریکایي زرې هموې له افغانستانه ایران ته لیږدل شوي. د دغو ګاډو د شمیر او د نورو تجهیزاتو په اړه معلومات نشته او دا چې په ایران کې به وروستی تمځای چیرته وي. ایراني چارواکو او طالبانو تازه د دې خبر په تړاو څه غبرګون نه دی ښودلی. مخکې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د اګست په 18 په خپل لومړني کانفرنس کې پاکستان ته د وسلو او مهماتو د لیږد خبرونه رد او تبلیغات وبلل. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه له ایراني چارواکو غواړي چې یو ژورنالیست امیر عباس آزرموند سمدستي له قید او شرط پرته خوشي کړي. دې کمیټې پرون ویل د خبریالانو بندیانو ولو په دې خاطر چې خپل دنده ترسره کوي د سانسور وحشتناکه بڼه ده چې باید پای ته ورسیږي. آزرموند دا اونۍ په تهران کې د سیستم پر وړاندې د پروپاګاند په تور ونیول شو او ایون زندان ته انتقال شو. هغه د ایراني دولتي اقتصادي ورسپانې SMT لپاره کار کاوه. د راپورونو له مخې دا خبریال په 2013 او 2016 کلونو کې هم د ژورنالیستیک کار لپاره نیول شوی و. د پارا اولمپیک په تکواندو لوبو کې افغان لوبغاړي زکیه خدادادی لومړی لوبه په ازبکستان وبایلله، خو نن د مډال د لوبې چانس هم لري. دا خبره د تکواندو فدراسیون ویان ذبیح الله شهزاد په خپل فیسبوک کړي. هغه لیکلي زکیه لومړی لوبه بیګا د ازبکستاني لوبغاړي په وړاندې 12 نمرو وبایله، خو له دې چې سیاله یې نیمه پای لوبې ته ورسېده زکیه ته هم د بل پړاو چانس ورغی. اوس به زکیه له اوکراینی لوبغاړي سره مخ کیږي او که یې وګټي نو دوه لوبې نورې هم باید وکړي څو د پارا اولمپیک برونز مډال وګټي. د ټوکیو د پارا اولمپیک لوبو ته د افغانستان څخه یوازې دوه لوبغاړي زکیه خدادادی او حسین رسولی هغه هم په ځنډ ورسیدل. او کریستیانو رونالدو په نړۍ کې د 111 ملي ګولونو نوی ریکارډ جوړ کړ. رونالدو بیګا د آیرلند په وړاندې لوبه کې دوه ګولونه ترسره کړل او په دې ترتیب یې د ایرانی لوبغاړي علی دایی د 109 ملي ګولونو ریکارډ نه یوازې مات کړ بلکې نورو ته نوی ریکارډ هم پریښود. د نړۍ د فوټبال دغه وتلي ستوري تر لوبې وروسته په خپله مشهوره انسټاګرام پاڼه کې یو اوږد پیغام ولیکه او ویل چې د ټولو هغو ریکارډونو په ډله کې چې مات کړي مې دي دا یو ډیر خاص دی. رونالدو د ایران د فوټبال د ملي ټیم د وتلي ستوري علی دایی ستاینه هم کړي چې کلونه یې د نړۍ په کچه د 109 ملي ګولونو ریکارډ ښی وو او د تل هڅه کوله ورورسیږي. علی دایی هم څو وخت مخکې د رونالدو ګولونه ستایلي وو، هغه وخت چې له ده سره یو برابر شوی وو. علی دایی اوس تقاعد دی. کریستیانو رونالدو د پرتګال د ملي ټیم کپتان دی او تر څنګ یې تازه له یوونتوس ایټالیایي لوبډلې نه د انګلستان منچستر یونایټد لوبډلې ته ورغلی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته به احمد شیبر د ازادي په څپو کې پروګرام وړاندې کړي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
احمد شبریان پتی خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان د نوی حکومت تشکیل او د هیواد راتلونکي دلته په اړه بحث لرو. طالبانو د اگست په منځ لسمه کابل ونیو. په تیرو څه باندې دوه اونیو کې دا ډله نه ده توانېدلې چې یو حکومت جوړ کړي، حتی سرپرست حکومت. خو د دوی استازیو رسنیو ته ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړېدو لپاره په سلا مشورو بوخت دي. داسې راپورونه خپره شوي دي چې ممکن دوی خپل نوی حکومت ډېر ژر اعلان کړي. په دې اړه هم واضح څه نه دي ویل شوي. ځینې وایي چې طالبان به نوی حکومت د یوې شورا له لارې اداره کوي چې مشر به یې ملا هیبت الله اخوند وي. جن وی چې په دې شورا کې به د افغانستان یو شمېر هغو سیاستوالو ته برخه ورکړل شي چې په تیرو دولسیزو کې د طالبانو په مخالف حکومت کې مطرح وو. دا خبر هم شوې ده چې د نوي حکومت په کابینه کې به ښځې نه وي. دا ټولې خبرې به هله روښانه شي چې نوی حکومت اعلان شي. یو شی چې څرګند دی، د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده چې له طالبانو د براخ بنسټه حکومت غوښتنه کوي چې ټول افغانان ځانونه پکې وویني. که چیرته طالبان داسې حکومت اعلان کړي چې نړیوالې ټولنې ته د منلو وي، نو ګټې به یې دا کړې وي چې هغه مرستې چې له افغانستان سره یې ژمنه شوې ده هغه به بیرته له دې هیواد سره وشي. شاوخوا 9.5 میلیارده ډالر چې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمه په متحد ایالتونو کې کنګل شوې ده هغه به هم پریښودل شي. خو که چیرته د طالبانو نوی حکومت نړیوالو ته د منلو نه وي، پر دې حکومت به د نړیوالو اقتصادي فشارونه د نوي حکومت ملا مات کړي. د خوړو نړیوال سازمان ویلي دي چې تر روان سپتمبر میاشتې تر اخیره به په افغانستان کې د خوراکي موادو هغه زیرمې تشې شي چې له هغو له خوارو افغانانو سره مرستې کوي. دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکو او د ولسي جرګې غړي شینکی کڑوخیل ته بلنه ورکړې ده چې د امریکا له متحده ایالاتونو په ټلیفون را سره ده. د ملي مصالحې دالي شورا مرستیال حاجی دین محمد له کابل را سره ده او د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی هم. البته احمد سیدی ټلیفون لا تر اوسه پورې نه دی رخ شوی. دوی ته هڅه کوي چې له دوی سره ټلیفون رابطه ټینګه کړو. لومړی به راشم د میلمنو هرکلی کوم. اغلی کڑوخیل، ته ستاسو په نظر د افغانستان په نوي حکومت کې چې طالبان جوړوي باید څه وشي او کومو شیانو ته پاملرنه وشي؟
سلامون شبر سپتاسو تا محترم ملمانو تا او ده پرگرام محترم و آویدون کتا اوز مگا تاسو شاید یو لوی تغییر پا نظام او پا حکومت داری که با اوزی گو در دیر مهمه ده چه طالبان واری چه واقعا دسی یو حکومت رامانسته که چه افغان ولست او همدارنگا با ملی تولون تقابل دی قبول بی او یا که دی فکر کهیسی صرف مغ امارات چې د یو ځل مخکې هم تجربه کړی غواړي چې دوباره هغه مسله ولي. دا بالکل د دوی انتخاب ده. مهم دا ده چې باید له دغه فرصت څخه پوره ګټه واخلي او واقعا داسې یو حکومت یا اداره اعلان کی چې د افغان ولس قابلیت دی تر چې ولس په دې کې خپل ځان وګوري او مطمئن شي مطمئن چې به ملي ټولنه کې به هم به خپل اعتبار پیدا کړي او څنګه چې تاسو په خبرو کې هم وویل کولای شي چې د ملي کومکونه یا لا حمایت څخه برخوردار شي. نو انتظار لرو چې نوې اداره واقعا خصوصا د ښځو په اړوند باندې د هغوی فعال او معنادار حضور په اداره کې ډېر اړین دی ځکه چې په تېرو منتخبه حکومتونو کې مې افغانو مېرمنو فعاله ونډه درلوده او انتظار کېږي که بهتري خواته نه ځي حداقل په مغه کچه باندې ورته فعلا سهم ورته ورکړی شي. او بله موضوع چې اداره کښې پخواني سیاسي تېرې یو اشتباه چې باید پخواني حکومتونه وکړل چې امیدوار چې دوی تکرار نه کړي هغه فاسدې او بې کفایت تېرې چې فکر کوي یو نوم او بل نوم باندې ځان ته حق ورکوي چې دوی باید دوی اشخاص باید معرفي شي. دا ځل باید واقعا له ولس نه هغه کسان چې واقعا کار پوه وي او اهل د کار وي باید په نوې اداره کې ورته کار وکړی شي چې تر څو پورې پیسه یو کار کوشته اداره وي وکړی شي چې معیاري خدمات خلکو ته وړاندې کړي او د ولس خدمات حاصل
مننه. حاجی صاحب دین محمد تاسو په روسیه کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره هم کتلې دي، دوی تاسو ته دا ویلې دي چې څه رقم حکومت جوړوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد ملمنو ته ورګیږم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبر دا ده چې دا مونږ چې کوم ملاقاتونه کړې دي په هغه کې هو د دې لکه یو خدا اطمینان چې دلته به امنیت وي او چاته به تکلیف نه وي. او مونږ هم په دې موضوعاتو سره خبرې وکړې چې ښار کې بې نظمي رانشي او د خلکو مشکلات دا حل شي. د دې سره وعدې کړې دي، خو البته د حکومت په متعلق باندې دوی اوس مشورې روانې وي او دا مشورې سره په قندار کې سرته رسولي. نو وروسته به دوی به اعلانوي چې دا حکومت نوعیت او کوم تاریخ څوک پکې برخه اخلي. دا به تر اوسه پورې لکه موږ هم ته خوندي معلوم او خو البته دا 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 به زمونږ لکه خواهش دا وي چې دا داسې یو حکومت دی اعلان کړي چې هغه کې د ولس زیاته برخه د هغوی د خوښې خبره وي. او بل خبره دا وي چې هغه ارزښتونه چې مونږ اسلامی او ملی لرو هغه پکې په نظر کې ونیول شي او پاک خلک وي او داسې خلک وي چې هغه غله او یا مثلا د فساد باندې ککړ خلک
وي. بله او بخشه حاجی صاحب، د طالبانو استازیو تاسو ول چې له تاسو سره دا خبره نه یاده کړی چې کوم کسان به په نوي حکومت کې شامل وي. دوی څو ځله د ملي مصالحې له مشر عبدالله سره وکتل، پخواني ولسمشر حامد کرزي سره یې وکتل، له هغوی سره هم د نوي حکومت په ارتباط څه خبره نه یاده شوې؟
زما د معلوماتو تر مخې خو څه نه یاد شوي او که وروسته به نن پرون کې شي وي یا بیره خبره ده کړي. نو هلته د هغو سره هم زیات د اطمینان خبرې شوي دي، داسې د چې څه رقم حکومت وي داسې بحث په دې باندې وشوه.
داسې اوازې وي چې د طالبانو ځینو کسانو د ملي مصالحې په مشر عبدالله عبدالله او په پخواني ولسمشر حامد کرزي ځینې فشارونه راوستي دي. حتی داسې اوازه وه چې دوی له خپلو کورونو ایستلي دي، دا اوازې رښتیا دي؟
زیر زخپل خو معلومات نلرم، خو یو چو ورزی پخانه ولسمشر کرده سیب داکتر سیب عبدالله پا کور که یلت مجلسونه کول، خو ماشی تینا پختنه وکره اغول ده پار دیدید دلتر اغلا ایما چی یو زیونی دا تاگ را تاگ یک سخته و مجلسونه با مدل تاسرانی چو ورزی بدیزی که بیابیر تو ساگر آغام را اغلا ده خپل کور که ده داکتر سیب عبدالله هم خپل کور کې دا څه بشار باندې خزانه یې پیسې وایي.
مننه اغلی کډوخیل، ستاسو په نظر د امریکا متحده ایالاتونه دا خبره کوي چې کچرته طالبان هغه غشتنې سي او هغه ژمنې چې دوی کړې دي هغه عملی نه کړي، ممکن اقتصادي فشار پر پی وارد کړي؟ ستاسو په نظر اوس چې د امریکا قوی په افغانستان کې نشته، اقتصادي فشار تر څه بریده پوري طالبان دې ته مجبور کولای شي چې د نړیوال غشتنو ته سر ټیټ کړي؟
فکر کوم کومه چې هیڅ مملکت بدون د بینالمللي اعتبار یا اړیکو یا مرستې خصوصا د افغانستان غوندې یو ملک چې له څلوېښت کالو نه زیات همیشه په جنګ او په تکلیفونو کې ښکېل ده نه شي کولی چې یوازې مخته ولاړ شي. موږ واقعا افغانستان دوباره اقتصادي کمکونو ته تخنیکي کمکونو ته ضرورت لري. نو که معلومدار په ملي ټولنه هم خپل اصلاح معیارونه او ارزښتونه چې دی ولس د خپل حکومتونه مجبوره کړي یې اړین کړي باید هغوی ته پابند واوسېږي. نو لومړی خو دا مثلا تاسو ولیده چې په موږ په هرات کې افغانو مېرمنې په دې باندې پوره غوښتنه وکړه او انتقاد وکړه چې صرف په تعلیمي ادارو او صرف په صحي مسایلو کې نه شي کېدای چې صرف افغاني مېرمنې هلته فعال وي، بلکې افغاني مېرمنې په د ژوند په هر برخه کې خپل پوره امنیت، آزادي او ونډه غواړي. نو کله چې ولس راځي نوي معلومدار دنیا ملکونه په شمول د امریکا د خپلو د خلکو په اصلاح هغه قناعت او حمایت ورته با ارزشه ده. سبا یې خپل ولس په مقابل کې درېږي چې ته ولې په د افغانستان په فعلي حکومت او وړاندې باندې خاموش اسي یا په هغوی باندې فشار نه راوړي. دا یو رسم ده، یو اصول ده، یو بینالمللي تعهده دي د یو بل په وړاندې باندې. نو باید چې طالبان ته ښایي چې د افغان ولس رضایت لاسته راوړي. کله چې افغان ولس راضي شي مطمئنه اوسي چې بهرنیان هم خپل هغه پسره تعود یا همکاري نه بساتي، ځکه چې خپل افغانان بل داخل او له بیرون نه به حمایت وکړي، به پسره هغه د خویان به وکړي او دنیا به دې تعریف وکړي چې افغانستان سره خپل همکاري نه بساتي. غیر دغه نه چې خپل همکاري نه قطع کړي او افغانستان فعلا د اقتصادي لحاظ خود کفا نه ده یا خپل پښو ولاړ نه ده، نو قراستو سره به مخامخ شي.
مننه. په دې اړه به د حاجي صاحب دین محمد نظر هم واخلم، خو مخکې تر دې چې دوی ته ورشم، د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته کړی دي چې دوی له نړیوالو سره د شو روابطو غوښتنه کوي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلان کوي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکو چې افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. دا موږ ژمنه کړې ته او دا تر په دې موله د دولت موږ په ګټه ده د افغانستان خلک د جنگ د ستلو په حال کې دي، نړۍ سره کې اړیکې راوستل غواړي، داسې دلته قوي اسلامي حکومت جوړېدل دغه بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره کې اړیکې ولرو، دلته د امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
د زبیح الله مجاهد څرګندونه به حاجي صاحب دین محمد د طالبانو دغه ژمنه ژمنه ته تاسو پڅ سترګه ګوري، تر څو بریدا ممکنه ده چې دوی لنړیوالو سره د اړیکو وساتي، په داسې حال کې چې چیرته د نړیوالو غشتنې دوی مني په داخل کې بخپلو وسلوالو ته تسوي، او که د خپلو وسلوالو غشتنې مني نړیوالو ته تسوي.
دې برخه کې سره داسې فکر کول شي چې دا شی او اعتدال لاره کوي ونيسي دا ورته خي کبي خې د نړیوال په خپل باندې دي، خو نړیوال په خپل باندې خدای شل کلم زموږ حکومت لاړ او نړیوال ز خپل کړي په شاکر لاړ حکومت او خلکو خزه او د تحریکونو ارزه په ځای باندې پرې خوده. نو په دې باندې خو می اعتبار نه په کار، او خدا خبره چې د خپل ولسونو د اغوی د خوخې لپاره او د ولسونو د پرسرام یو څو نړیوالونه چې هغه لکه کدي خود حقوق دي، اغه د خود حقوق د اسلام په چوکاټ کې چې واقعا اسلام ورته خود ته حقوق ورکړي په مغه چوکاټ کې، او همداسې د نړیوالو سره په یو هغه حد باندې چې د هغه د رسمت پیژندنې او د هغه لکه څنګه چې مخکې خوره ویل چې اوس یوازې یو څوک نشي کولای د نړیوالو ټولنه د یو بل سره په خو بد کې سره شریک دي. نو په دې باندې د هغه غوښتنه هم په داسې یو حد کې چې هم د دیزی هغه ارزښتونه او هم د خپل خلکو یا د خپل وسلوالو هغه کوم نظریات چې دی هغه په نظر کې ونیسي، ولسم په نظر کې ونیسي، او د نړیوالو سره یو معتدل حد کې دی چلند وکړي، یقینا چې دا خبره سر ته ورسیږي.
مننه حاجی صاحب دین محمد. د سیاسي چارو کتونکو احمد سیدی هم په خبرونه کې را سره ملګری شو، دوی ته هم شراغلاست ویم. سیدی صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کوم شان باید په نظر کې ولري تر څو له نړیوالو سره خپل روابط وساتي؟
در حال حاضر حکومت طالبان به چالش هایی که دست و پنجه باید نرم کنه و جواب بده خیلی قوی به همه جانبه است. یک، طالبان در بین خود مشکلاتی دارن. طرفداران آقای جلال الدین حقانی و مردم پکتیا علاقمند است که نقش کلیدی داشته باشه. دورانی های خندهار که ملا هیبت الله در رأس است میگویند که نقش کلیدی داشته باشه. اینها را فروکش کردن کاری کمی دشوار است. و از طرف دیگه طالب ها رو شاید طالب ها بتانند امنیت تحت‌تاثیری رو یا به زور یا به رضا قائم کنند، اما چیزی که کمر طالب را میشکنانه مشکلات اقتصادی است. شما میدانید که در حال حاضر پول های افغانستان در بانک های جهانی قطع شده، یعنی کنگل شده، بسته شده، دنیا کمک نمی کنه. افغانستانی که ما در این زندگی میکنیم 72% به کمک های جهانی پابرجا است. بلن اگر طالب نتاند دنیا طالب به رسمیت نشناسه، بلن متحد به کشورهای دنیا کمک نکنن، یعنی اقتصاد جهان سرازیر نشه، طالب حتی نمیتونه پرسونل خود معاش بده. بلن وقتی که به مردم افغانستان معاش و زندگی نرسه، طبعا بقاوت ها و مخالفت ها شروع میشه و بلن این بقاوت ها بعضی چیزی دیگه هم شروع میشه که بلن داعش در میدان است. داعش امکانات مالی داره، میتونه بسیار کسا رو به خود جذب کنه و یک چالش است. مشکل فعلاً طالبا مشکل اقتصادی است، شناخت جهانی است و همچنین اعتبار ایجاد بین‌المللی است. و سوی دیگه طالبا تا هنوز هرچه مقرری که کردن مولوی صاحب است، آخوند صاحب است. مولوی آخوند صاحب به اقتصاد، به سیاست، به انجینری نمیفهمه. شاید آدمی باشه و مسجد خوب نماز بده، خوب اقامت بکنه، خوب خطبه بخونه، ولی اقتصاد و سیاست، جیوپولیتیک و جیو اکونومیک یک ارزش معنوی داره که طالبا تا هنوز به او دست نزن.
من نه سیدی صاحب، حرکتای که تو بله تشکر،
حرکتای که تا هنوز شروع شده زیادتر قومی و زمانی بوده. باید ملی طالبا فکر کنن، نه پشتون و تنها و تنها.
تشکر. لی خبرتیا وروسته دا موضوع دو موضوعات چیلو، یو دا چی لدائش سر به طالبان سکوی او بل کار به چا تسپاری.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. اورنګ مختار یو له حقو کسانو نه دی چې د ولسمشر اشرف غني په حکومت کې د آزادو سیالیو له لارې په فرا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ټاکل شوی، خو د لکاره لري شوی دی. د سرګندونې اورو او بیا وروسته په دې باندې د میلمنو نظر اخلم.
د افغانستان د تلور د شولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکی متخصصین او ورکدرونه چې په تیر شلو کالونو کې روزل شوي وو، تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا لدندو لري شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکی خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت لاره د افغانستان خلکو ته د خدمت په فرض دل شي، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي.
د اورنګ مختار څرګندونې مو اورېدي. اغلی کړوخیل، د یو شمیر سیاسي کتونکو دا وایي چې د محمد ظاهر شاه پاچای وروسته د سردار محمد داوود د جمهوریت یو ستونزه هم دا و چې کار اهل کار ته ونسپارو او په خپلو ملګرو اعتکا وکړه، بیا خصوصا د خلق د دیموکراتیک حکومت د راتلو سره ډیر کسان په دې باور دي چې دوی د پخوانی حکومت کسان له دندو لري کړل او خپل ګوند د ګوند خلکو ته واک وسپاره. دغه سلسله تر اوسه پورې لا روانه ده، لیکن افغانانو دغه تجربه تر اوسه پورې نه دي زده کړې. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان باید څه وکړي؟
ما خپل ځکه خبرې خپل نظر باید وکړو چې تیر منتخبه ادارو یو اشتباه وکړه چې همدغه سیاسي معاملو په بنسټ باندې هغه د کفایت یا یکستان چې واقعا تعهد نه درلود په ادارو کې وګمارل شو او سیاست هم اوچته ولاړ. طالبان هم باید په دې باندې پوه شي که چیرې له دوی له تېر حکومت سره حکومتونو سره
پس په مخالفت باندې مصالحانه مبارزه وکړه. دا په دې باندې نه ده چې موږ کسان باید بده دي لکه په خوا باندې د جهاد او مقاومت په نوم باندې موږ ټول عمر باید کرسیان واخلو. که دا موضوع یا دا فرموز تکرار شي نو بیا هماغه ستونزې به ولري چې په تېر حکومتونو هم درلودلې. څنګه چې سیدی صاحب وویل هغه ادارو کې چې دوی کسان چې مثلا دینی واقعاً اگه واقعی دینی عالم وی کولیش پسینی دارد که کاروی که چه دی باقی که موافق موزیگی اما دی افغان و لس لنظر ناچول تنگه چه دی رور دی فرا چخب نظر دلوده چه اگه ملکی اداره چه دی اداره دی اصلاحاتو نپار جول شویده او دی آزاد رقابت لاره او دی والتیا پاساس بندی کسان گو مارل شوید ولې دې اداره لبای نه وړي؟ اداره په خپل ځای باندې پاتې شي. هغه ځینې سیاسي بستونه چې واقعاً دوی کولی شي خپل اشخاص په ځای کې ولیکي، دوی ټول هغه ملکي او خدماتي ادارې کسان لرې کوي او صرف خپله ډله هلته ځای په ځای کوي. دا باید پوه شي چې دا اداره دوام نشي پیدا کولی او بالاخره د خلکو له نارضایتي او له مخالفت سره به مخامخ کیږي. امیدوار یم چې له تیرو ادارو څخه ځینې درس زده کړي وي او داسې یو حرکت وکړي چې آنن یو د خلکو رضایت او اعتماد ته ضرورت پدې خلکو باندې او دا باید جلب کړي چې اشتباه تکرار کړي نو زه فکر کوم چې اروپورو به مخالفت او مقاومت واکن دې په وړاندې جدي کې چې به دې به یو لوی استنې سره مخامخ.
مننه حاجی صاحب دین محمد، تاسو چې تقریبا په 13 کلونو کې د افغانستان له حکومتونو سره پیاو نه یو ډول پات شوی یاست یو ډیر مهم کارونه مهم مخته وړي دي. دغه تجربه که په پام کې څوک نیسي، تاسو طالبانو ته څه لارښوونه کوي چې کوم کسان باید دوی له دندو لري نه کړي؟
خبر هو دای چې دو خبرې مهمې دي. یو لکه څنګه چې اهلیت ده خو بل ورته کفایت هم لري، ګوره چې کفایت ونه لري هم یو کار سرته نشي رسولی او سړی یو که اهلیت ونه لري بیا کار. دا مهمه خبره ده، یعنی دا دواړه خبرې په نظر کې وساتي چې هغه خلک چې د یو کار دپاره کفایت لري هغو که په دندو کې دي او یا که بل نوی سړی په هماغه سطحه باندې چې هغه د هغې کار د اهدېنه وتی وشي نو دا ښه خبره ده. خو ضروري خبره پکې دا ده چې داسې خلک هم وي چې هغه د وطن ته مخلص هم وي او داسې خلک هم وي چې هغه په کار وپوهېږي. نو په دې دواړو صورتو کې په یقینا چې په زړو نظام خلکو کې دواړه خلک شته، داسې خلک هم شته چې هغوی واقعا کارپوه خلک دي، خو داسې خلک هم شته چې هغو په واسطو په رشوت او په بل باندې راغلي دي. نو دې لپاره دې طالبان لپاره خو لکه اوس موږ خو ورته ختم شي ټول لاره نه شو ټاکلی، دوی به خپل پروګرام جوړوي. خو ښه خبره دا ده چې هغه خلک چې هغوی په کارو پوهېږي او د مخلص وي د وطن سره او د وظیفې سره د داسې یو لارې باندې دا کېدای شي چې دوی په خپلو کې لکه ځکه که ټول وایي چې خپل ملګري دې نه ګماري او دغه یو خبره درسته نه وه چې لکه وایي چې صرف یعنی چې علما دي نو هغه دې لاړ چې په جماعت کې دغه وکړي یوازې امامت دې وکړي. یا په لکه دا په دغه دا تفکیک د عالم او غیر عالم په داسې حساب باندې شي چې څومره په کار باندې پوهېږي، که په دا کار باندې عالم پوهېږي هغه دې ورته وړاندې شي، که غیر عالم پوهېږي هغه دې وړاندې شي. خو دا بله خبره پکې ضروري ده چې دوی د وطن دپاره مخلص وي او د وطن دپاره دوی دغه
البته حاجی صاحب دین محمد په دې برخه کې ځینې شان بخي واضح دي. مثلا د اوبو د ریاست د چارو لپاره طبي خبره چې یو انجینر باید دا کار مخته یوسي، د فائدہ مې لپاره باید یو انجینر را مخته شي، د روغتیا لپاره باید یو ډاکټر را مخته شي. ځینې شان بخي واضح دي او څرګند دي. لمخکې سیدی صاحب د داعش مسلې ته اشاره وکړه، په دې برخه کې د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد څرګندونه لرو، تر هغه وروسته د سیدی صاحب نظر اخلم په دې باره کې.
زه فکر نه کوم ځکه چې اول خدال ته اول دا په افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درک کولو سره موږ ډیر باوري یو چې هغوی کله ووینسي اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، دغو د شورش او دغو د حرکت لپاره بهانه نه پیدا کیږي.
سیدی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا داعش همدغسې دی لکه څرنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي او که نه ستاسو په نظر یو ستر تهدید دی؟
اول خو شما فراموش نکنیم که طالب یک جنبش داخلی است، حرکت داخلی است، داعش یک جنبش جهانی است. طالب داعش در افغانستان، منام خراسان، در عراق، در سوریه، در افریقا و کشورهای مختلف جای داره. اگر کسی داعش رو محدود فکر بکنه، فکر بکنم دقیق معلومات نداره. یک جمله رو میگم بعد در باره داعش توضیح میتونم. بیشتر دوستان گفتن که مولوی میتونه از جامعه خلاص. من زادگاه به ولایت قور است. یک مولوی به رئیس صفحانه ساعت عامه قور مقرر شده به نام مولوی محمود احمدی. او طالب نمیفهمه که استرین چی است، دیپرون چی است. طالب نمیفهمه. حتی وقتی ورق به او میارن، ورقای تنوی دواها رو که میارن که شما جا کنید، میگه نه این اول به فرسی کنین بعد از امزام کنم فرسی کنم. وقتی که یک متخصص نفهمه که دیپرون چی است، دسترین چی است، یا مثال یک دوای دیگه پروفین چی است، این بسیار مشکل است. نمیگم مولای سلام رو مقرر کنم در مسلکشان، در جایشان صداقت، ولی بخشای مسلکی مثل ساعت عامه، مثل آبرسانی، مثل انجینری، مثلا شما چی میتونی؟ یک مولویس هم شاید بسیار خداپرست باشه، اما تیاره رو خود پیلوت دارد، داره که تیاره رو پرواز بده. اما در خیلی نه، مشکلات اقتصادی باعث ایجاد داعش میشه. من میگم که داعش امکانات پولی داره، کشورهای خلیج فارس کمک میکنه. اگر طالبان نتونه مسائل اقتصادی مردم افغانستان حل کنه، جوانای بیکاری که در افغانستان هست، مردمی که بیکار میشه، آسته آسته سبوی داعش تقویم کنند. و شما فراموش نکنید که داعش یک تحریک جهانیه، حرکت جهانیه، نه افغانستان، نه داخلی. برای وقتی که او در عراق میتونه یک چالش باشه، در سوریه میتونه یک چالش باشه، افغانستان خوب بسیار عادی کار است.
مننه سیدی صاحب. آخلی کروخیل، تاسو داعش تا پتست سرگ گوری چه پا افغانستان که واقعا یو تهدید ده؟
بلکل یو لوی تهدید ده، او طالبان باید خبر به در رقم ځان ته قناعت ورنکي. باید پوهشي مثلا دا اوس د داعش په ستاغه رهبري اکثرا اورګزیو سره ده، چې په اورګزي جنسي کې مستقر دي، او فعلاً هغه ساحه د پاکستان له کنټرول لاندې ساحه ده. دا باید پوهشي چې هر یوه توریستي ډلې چې جوړې شوي، ولو څه دي که منطقوی حرکت وی که یا جهانی حرکت وی، په دې کې طالب پاکستان او ایسای خپل په د دوی په پیاوړتیا کې، یا د دوی په شتون کې، یا د دوی په رغونه کې بالکل رول لوبولی سي. دا په چیرې طالبان واقعا پاکستان سره په ځینو مسایلو باندې په توافق نه رسېږي، یا ورته عملي نه کړي، زه مطمئن یم چې یوه ښه ګزینه د تهدید یا د ضعیفه کولو د طالبان د حکومت لپاره به همدغه داعشیان وي چې پاکستان به یې کاروي. نو اوس همدغه ټوله رهبري اکثرا اورګزیو سره ده، او دا بدونه چې ساده ونه ګلي یو لوی تهدید ده. مطمئنم چې دا صرف د افغانستان برنامه نه لري، بلکې په منطقه کې به برنامه لري، او افغانستان هغه لاره ده چې دوی له دې خاورې نه استفاده کولی شي، له دې خلکو نه استفاده کولی شي، او دې کولای شي په دغه تاریخ باندې مخته وړاندې لاړ شي. یو جدي لوی تهدید ده، او دا باید ورته باید جدي امادګي او پاملرنه ورته وي.
مننه. وړاندې د ازادي راډیو د اوریدونکو نظر له میلمنو سره شریکو. د ټلیفون شمیره تاسو ته اعلانوم، نړیواله شمیره لرو 00420221120401. تکراروم 00420221120401. او تاسو کولی شئ چې د اسکایپ لاري د ازادي راډیو په خبرونه کې برخه واخلي. یو خبرتیا لرو.
د ازادۍ په چاپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالاري لا میلمنو پوښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
دا شمیره برته تکراروم 00202211240 یو اوریدون کو ته مخه کو یو اوریدون کې په ټلیفون کې را سره دی مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پښتنه وکړئ لدی سره مو رابطه نه د ټینګ شوی او کنه سره اور مهرباني وکړئ تاسو په لاین کې اوسئ
الو
سلام مهرباني وکړئ خپل پښتنه وکړئ
وعليكم السلام وعليكم السلام تاسو د چې څه موګه شروع کړی
نو اوس نړیوال شمیره لرو او اسکایپ لرو بلې نو
هغه کې تاسو د دیش په اړه کې پښتنه کوي
کتاس پروګرام اوریدلې موږ ټول د افغانستان د نوي حکومت او د افغانستان د جوړیدونکو حکومت د تشکیل او د افغانستان پر روان حالاتو خبري لرو دا یې یو برخه و
د افغانستان په څنډه کې کوئی تاسو به یمن چې دې مته کوي افغانستان الحمدلله یو اسلامي حکومت راغی یو داسې حکومت راغلی د ټول افغانستان دا چې به وینې په سوزابانه پرته دي ځای لري پریاټي الله تعالی وګړیا تاسو او تاسو په دې چې غږی چې نړیوال په پیسې باندې یو نړیوال کومه کونه باندې حالاتي هسته ورکی دا کومه کونه چې یو روپی را نشي او چې اسلام راي په افغانستان کې او د قراري وي امن وي د شل کال کافرانو وګول چې افغانستان سبق برباد وک او په چنور د هیڅ ځای مسلمانان دي که په هغه کې مسلمانان دي الله دې کامیاب شي
تاسو له کوم ځای خبرې کوي
مګنه جلال آباد
په جلال آباد کې نرخونه څنګه دي وس داسې راپور هم درلو چې خلګو ډیر شکایت درلو چې ځین شانډر ګران شي دي د دوی ټلیفون قطر بل اوریدون کې ته مخه کو ازادي سپو کې پروګرام دی تاسو مهرباني وکړئ خپل پښتنه وکړئ د ټلیفون لاین مو یو دی فکر کوم چې یو څه بیروبار دی بل مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پښتنه وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ګران اورور د ایمن ولایت څخه په سماجه
مهرباني
ګران اورور تاسو په کوم موضوع باندې بحث کوئ چې خارکې مواد ګران دی ودی شي یعنی په یو شی باندې خلنه پوری کی دا هر شی چې دی څوک موږ دا وایو خپل ځان درته ما زما کور د کیمانو د کندانو د پی زدو نو واسه توان لرم چې خالي ورته ما خپل کور ته یو شیر براو په میټاو مردا کله حکومت ته نن جوړیږي او سبا جوړیږي مستدا حکومت کا جوړ چم غاټ نه کی کا جوړ نه چم مرته غاټ نه کی دا زموږ ژوند دا زموږ راځي
ما نه نه چب خبرونه کی مبرخره سره وخصته ازادي سپو کی پروګرام دی بل اوریدونکو ته مخه کو مهرباني وکي تاسو پلان کیس بښنه غواړم ځکه چې ټلیفون وښمه را اعلان او هغه چې کله څوک زنګ وهي بل ورته انتظار پاتې شي مهرباني وکي تاسو پلان کیس
زه سردار محمد سلامونه مې کې د تاسو ته تاسو د نو من منو ته وړاندې کوم من منو نه خو مې دا پښتنه ده چې من منو کوم سره نه له واده ټول نه مرګري نه لته نه ام نه شورا کومه کوکی خو دې مونږه وطن به په خو باندې ودرې یو ځای ته به مونږ ورسیږو او کچې تا هغه خلک یې مونږ سره کومه کونه کی او مونږ سره مرسته رانی سیم مرسته ونی کی نو به مونږ افغانان به ډیر یو سخت بونان سره مخامخ شي من منو که تاسو خپل د سیاسي مشران تاسو ټول سره یو شه او یو اتفاق یو اتحاد وکړه امریکایان خو لا لا دولانه وکړه ته میدانونه خراب کړ موټر تیاری مونږ ته خراب کړی هغه خو هم دا ویل چې مونږ افغانستان ته په دې حالات نه ورځو چې افغانستان جوړ کو هغه خو ویل چې مونږ
دا ټلیفون قطع شو او بس اوس ملمنو ته ورځو ازادي پڅپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع موده ده چې د افغانستان د نوي حکومت تشکیل او د افغانستان راتلونکي په خبرونه کې مو میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکې شینکی کړو خیل د ملي مصالحې دالی شورا مرستيال حاجی دین محمد او د سیاسي چارو کتونکې احمد سعیدی یو موضوع چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په روسي کې د منځنۍ اسیا سفرونه وکړل او همدارزه تازه په یو مرکه کې ویل دي چې نړیوال باید له افغانستان سره روابط بهتر کړي او طالبانو ته یو چانس ورکړي او وګوري چې دوی عملاً څه کوي سیدی صاحب تاسو د پاکستان په اړه یو کتاب هم لیکلی دی ستاسو په نظر له پاکستان سره افغانستان او د افغانستان نوی حکومت تر څه حد باید روابط وساتي.
اولین کتابی که من نوشته کردم پاکستان محور شرارت، بعد نوشته کردم ما و فردای پاکستان، هر دو کتاب من چاپ شده، من انگلیسی هم ترجمه شده. اما سفرهایی که آقای قریشی به تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران داشت، در حقیقت نمایندگی میکرد، یعنی به نیابت از طالبان این سفرها بست. دنیا فهمیدن که شاه محمود قریشی در حکومت طالبان چقدر نقش داره، یعنی به نیابت از طالبان وکالت میکرد. من فکر میکنم از نگاه روابط دیپلماسی و حقوق بین الملل این یک نوع محاسب کننده بود، یعنی اخلاقا این را حق نداشت. میتونست طالبا همیشه نمایندهاشون خودشان رفتن، خودشان مذاکره کردن، ولی من انتظار داشتم که با این سفرهای آقای قریشی طالبان اعتراض کنند، ولی اعتراض نکردن. تکرار میاست که شاه محمود قریشی به نیابتی از طالبان میرفت، این میتونست احساسات منطقه را برانگیزه و نقش پاکستان را عمیق در حکومت طالبان تاثیرگذار بدانه.
مننه سیدی صاحب. حاجی صاحب دین محمد، دا ځل چې طالبان راغلي دي، دوی له قطر سره هم ډېر نږدې روابط لري. اوس چې ورته ګورو د پاکستان په تناسب، البته ظاهرا چې دا اوس ورته ګورو له قطر سره د طالبان روابط ډېر نږدې دي. د قطر یو هیئت هم راغلی دی او د کابل په هوایي ډګر باندې کار کوي، او د په کابل کې د هوایي ملکي چلند د ادارې و مسؤول رسنیو ته ویلي چې د قطر تخنیکي ټیم به د حامد کرزي هوایي ډګر بیرته ډېر ژر فعال کړي، او د طالبانو ځینې کسان اوس هم په قطر کې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د نوي حکومت جوړیدونکو حکومت په اړه خبرې کړې دي. څه فکر کوي چې آیا د طالبانو مخ د قطر خواته اوښتی دی، اسلام آباد هیر کړی دی، او که نه له اسلام آباد سره هم د دوی روابط ژور دي؟
یاره دې ورته خو لکه دا موږ هم اوریدل چې قطر کسان داغلی دي مدانوي راول لپاره، او دې کوم شک نشته چې دې دفتر اوس د سیاسي دفتر په خطر کې دی، او د غونډې مجلسونو زیات عمل ته و. نو دې کوم شک نشته چې بیا علاوه د هغې نه دا د مذاکراتو په منځ کې هم داسې یو کوشش روان و چې قطر منځګړی اوسي، او یو څه په داخلي مجلسونو کې څه ملګرتوب هم کړ. نو په دې لحاظ زه د قطر ملک د یعنی د هڅې چې اوس کوي دا داخلي دي، ځکه زما دا تا دغه د طالبانو هغه بل لوری چې مخالف لوری و، هغوی هم تر اوسه پورې زیات کسان یې په قطر کې دي، او د مذاکراتو عمل ته دوام کړی و. نو په دې اساس قطر یو حیثیت لري، خو دې باندې خاص نه پوهېږي چې پاکستان نه به قطر ته مخ اړولی که نه یې اړولی، خو د قطر دغه هڅې چې دي دا یعنی د ستایل وړ دي.
مننه حاجي صاحب دین محمد. اغلی کډوخیل، د قطر تر هڅو پورې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له افغانستانه قطر ته انتقال شوی، د افغانستان لپاره د بریتانیا ډیپلوماټیکي چارې قطر ته انتقال شوې دي، او هالند هم ویلي دي چې خپل سفارتي هڅه له پلازمینې دوحې څخه کوي. ستاسو په باور آیا د قطر اهمیت زیات شوی؟
قطر په هر صورت ډېر غوښتي چې د افغانستان مثلا کې یو نوم وباسي، یو بینالمللي حیثیت پیدا کړي، باوجود چې تجربه د سولې پروسه دی چې نن تلل ده متاسفانه، اما بیا هم په یو شکل دوی دا پروسه په خپل لاس کې نیولې، او حتی هغه نشسته توقع کېده چې په ترکیه کې وشي او افغانان لا شي هلته خبرې وکړي، حتی سیاسي احزاب نمایندګان هم هلته اوسېږي په علاوه داسې مذاکراتي ټیم به وي. اما په شکل د اشکال قطریان نه غوښتل چې دغه عقل لاسه ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم هغه پروسه چې صحیح مدیریت نشوه او ناکامي سره مخامخ شوه، نو قطر په اصلاح هغه آخرین لحظات مذاکراتي ټیمې د طالبانو همالته ساتلی او پوره مالي امکانات ورته برابر کړي، نو د دې لپاره زما په نظر باندې چې غواړي یو اندازه د خټو پزل ځان ته کېږدي، نو غواړي چې هغه آخري تلاشونه یا همکاریان یې هم ولري چې یو څه لاسته راوړنې ولري، که هغه د هغوی ټیم راتګ او دلته دوباره هوایي میدان دوباره فعاله کول، یا همدارنګه شاید مختلف بین دلی دیپلماتیک انجنسیو تا زیر امکانات برابر اول چه ته ګوره دلته دوی دی هغه سیاسي شخصیتونه هم دلته اوسېږي، تصامیم هم دوی جنه نیول کېږي، هغه ټول سهولتونه به موږ ته برابروي تر څو پورې دغه پروسه کې ستا هغه خپل رول تر اخره پورې ولوبه وي او یو څه بمللي په ستا هغه ستاینه یا امتیاز یا یو موقف لاسته راوړي. نو دا هغه هڅې روان دي. او پاکستان، زه د پاکستان په اړه کې زه فکر کوم چې پاکستان به کله هم د طالبان سره هغه واقعي هغه کومکونه چې ضرورت یا نیاز دی مملکت وي او موږ یو بهتري خواته بوزي، هغوی ته به چېرې هم دوی پهستا کومکونه کې دوی کومکونه د تخریب تر حده پورې وي، د نظامونو د ننګولو په خاطر باندې وي، نه دا چې مثلا ترمیمي یا مثبت رول ولوبوي.
مننه. له یوې خبرتیا وروسته همدا مسله پسې څېړو چې د افغانستان نوی حکومت له نړیوالو سره څه رقم روابط ساتلی شي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د سولې د چارو یو فعال د هلمند د سولې د ولسی حرکت یو مخکښ غړی اقبال خیبر ازادي رډو ته وایي چې نوی حکومت کغه د طالبانو له خوا په افغانستان کې جوړی شي باید څه وکړي. د اقبال خیبر څرګندونی اورو له تخنیکی همکار قادر جلالوف څخه یې لکوم چې د اقبال خیبر څرګندونی
اوس خو دنیا یو کله دی راشه درشه مهمه ده اړینه ده. موږ دښمنی له هیڅ بلاک سره نسو کولای، خو دومره نږدې دوستی هم مشتپ ځان ترمامه سي ده، ځکه بل بلاک نه ده خوشا کړي. نو ارتباطات اړین دي، ارتباطات وسم په کار دي، هر وخت چې ارتباطات پرېستي تاوان هم کړی دی، خو داسې یو حالت هم رامنځته کول نه دي په کار چې مخالف بلاکونه بیرته فعال شي، بیرته جګړه شروع شي او بیرته موږ په غم ککړ کی. د جغرافي غشتنه هم ده چې کوتوانیږي دوی بیلنس جوړ کی، لکه د خوانه جن حکومتونو چې کله نه کله دا بیلنس وساتلې سو خوانه مشرانو هم همدار ته وړاندیز کاوه چې افغانستان د دوو د ژوندو د پلو په منځ کې پروت دی، که منځلارې پاته نشته د دوړو بلاکونو ترمنځ د اوړو غوندې به یریسي. نو زموږ او د خلکو غشتنه هم همدار چې کوتوانیږي چې هیڅ بلاک سره هم ډیر نږدې نشي، یعنی هغه ډول چې جګړه رامنځته کی او ورته خلری کېدل هم نه دی په کار. عین لکه زه شباب
سیدی صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په کابل کې چهار حکومت جوړی شي، دغه انډول څنګه ساتلی شي؟ مثلا که قطر ته ډیر ورنږدې شي، سعودي عربستان ممکن خوابه دی شي، که پاکستان ته ورنږدې شي، هند به خوابه دی شي، که ایران ته ورنږدې شي، د خلیج عربي هیوادونه به ناراضه وي. دغه توازن باید څرګم وساتي.
شما میفهمین که در دنیای امروزه قطر اخوان المسلمین را رهبری میکنه، اخوان المسلمین را پول میده، تجزیه میکنه، تنویل میکنه. عربستان سعودی و امارات سلفی ها را تقویه میکنه. بنابراین هر قدر که طالبا به قطر نزدیک میشن به اون اندازه اخوان المسلمین در منطقه رشد میکنه، باعثی ناخشنودی عربستان سعودی و امارات میشه. یک قبی دوم که بسیار مهم است، اینجا قطر در سایه مغناطیسی امریکا قرار دارد، عربستان سعودی. به این روزا امریکا به نحوی با طالبان در قهر است و قذب است. من باور ندارم که قطر تا آخرین خط به کمک طالبان بره. هر وقت که امریکا تهدید کنه قطر پا خود پس میکنه و داخل میدان نمیشه. من باورم این است که به خاطر شکست امریکا، شکست فاجعه‌ای که امریکا خورده در منطقه، حکومت طالبان وقتی که اعلان شه، حکومت همه شمول اعلان شه، فوراً قطر، پاکستان، ایران، روسیه، چین، اینا حکومت طالبان رو
بسید. سیدی صاحب تلفون بله تلفون آوازم خراب شو زکم بیل مهربانی. بله د سیدی صاحب سره مو ټلیفوني رابطه سمه نه ده. همدې برخه کې به د حاجی صاحب دین محمد نظر وخلم. حاجی صاحب، له قطر سره نږدې روابط کېدای شي چې بیا دا ګټه دوی ته وکړي چې قطر په سیمه کې له یو بل مقتدر هیواد ترکیه سره ډېر نږدې روابط لري، که چیرته د ترکیه روابط له افغانستان سره بهتره شي، د قطر روابط بهتره شي، بیا هم د افغانستان نوی حکومت جوړیدونکی حکومت یو ډول لنوري نړۍ سره بهتر روابط نشي لرلای؟
زه خو چې ګورم دوه خبرې دي، یو دا دوی عاجل روابط دي، ضرورتونه دي چې باید دوی بیا څنګه ترلاسه کړي، میدان جوړ کړي او دا اقتصادي مشکل خپل حل کړي. په دې برخه کې خو لکه قطر هم همکاري کولی شي، ترکیه او بیا قطر د امریکایانو د نورو خلکو سره هم کار هم دغوي، کوانته ډېر نږدې روابط لري. دې کې شک نشته چې شاید د امارات او د سعودي د مشکل سره مخ شي، خو دا د عاجل طور باندې. خو په غټه کې زه فکر کوم چې روس، چین او ایران او یا لکه دا نور نږدې غټ اتمونو لکه قدرتونه دي، یا ګونکو ګاونډي په شاوخوا کې پراته دي، دیو ته داسې یو اطمینان که د افغانستان پیسې کې ورنه کول چې یاره افغانستان نور د چا لپاره تهدید نه دی او د چا بخي داسې ملګری نه دی چې دغه په ذریعه باندې بل څوک تهدید کړي. که څو دغه یو افغانستان یو خارجي پالیسي مونږ ونه لرو، امنه چې دغه یو قدرت او یو خوا د بل خوا د جنجال سره مخ کیږو. نو د دې لپاره ښه خبره طالبان لپاره د بهتر خبره ده چې خپل د عادل اوسني ضرورتونه دي د هغه پر کول لپاره کوشش وکړي. خو په اوږد مهال کې د داسې سیاست غوړه کې چې نړۍ طاقتونه دا دینه مطمئن چې افغانستان د چا د خلاف ملګری نه دی او د چا په خلاف هم نه دی، او د یو مستقل افغانستان په اس باندې چې خپل خو باندې ودیږي، دا یو سیاست به بل اخر افغانستان نور د راتلونکو مصیبتونو نه بچ کی.
حاجی سیدین محمد، تاسو د طالبانو له استازو سره مخکې تر دې چې کابل ونیسي هم کتلی دی او په مختلفو غونډو کې مولا دوی سره برخه اخیستی ده، اوس مو په کابل کې هم له دوی سره کتلی دی، د دوی په استاس په نظر په دوی کې تغییر راغلی دی؟ یعنی مطلب دا تر دې ژمنو پورې چې دوی کړی دی چې دا به عملي کړي او کنه؟
زه خو فکر کوم چې لکه مخکې دوستان وویل چې دوی به مجبوریتونه ولري او د هغه مجبوریتونو په بنیاد باندې او اوس په دغه تقریبا د شل کالو دېرش کالو څلوېښت کالو دنیا هم نه ده، اوس نوې دنیا ده. نو په دې حساب باندې په دا تغییرات به راغلي. خو او ښه خبره دا ده چې په دې برخه کې دوی هم دا سوچ وکړي چې داسې یو افغانستان چې د دې دایمي د مصیبتونو نه بچ شي. زه یقین لرم چې دوی به یو څه متوجه نه خو چې نور هم زیات ورته متوجه چې خبرې
مننه. اخلي کړو خیل، تاسو څه فکر کوئ چې څه اټکل کوي چې آیا طالبان به داسې یو حکومت اعلان کړي چې نړیوالو ته د منلو وي، او که داسې حکومت اعلان وي تر څه حده تاسو ورته خوشبینه یاست او که بدبینه یاست؟
زه نه خوشبینه یم او نه بدبینه یم. مربوط دا ده چې دوی څومره له یو پوره تدبیر او یو پوره را آگاهی له وضعیت نه دوی حکومت اعلانی. معلوم نه ده چې دا یو موقت اداره ده او که دا یو وقت مهاله اداره ده، او څومره دوی واقعا خلکو سره مشورې کړي. ځکه چې معلومیږي سیاست حاجي صاحب چې زموږ یو درون مشر او په مختلف نظامونو کې دخیل کس و او د مصالحې په شورا کې مهم غړی و، چې دوی په دې موضوع باندې خبر نه دي یا دوی سره مشوره نه ده سوې. زه نه پوهېږم د مشورې به چا سره رسوي. ټوله یره له همدې نه ده چې که هغه زموږ خارجي سیاست وي، که هغه زموږ داخلي سیاست وي، یا د حکومت جوړونه، که دوی واقعا یو پراخه مشوره نه کړي یا معلومات نه لري، که دوی صرف بیا هم په خپل منځي تقسیماتو کې اخته وي، یو څه اندازه نور کسانو ته هم یو څه فیصدي ورکړي، زه فکر کوم چې نه تنها بهرني اعتبار به پیدا نه کړي، بلکې داخلي ستونزو سره به هم مخامخ شي. خصوصا زموږ د خارجي پالیسي په ارتباط باندې چې تاسو دا سوال نور محترم مېلمنو سره مطرح کړ، دا ډېره مهمه ده. ځکه چې اوس داسې فکر کېږي چې او همداسې هم و چې ایران او پاکستان له طالبانو د جګړې په خاطر باندې پوره همکاري کړې ده، حمایت یې کړې ده، او که صرف ښاغلی ذبیح الله مجاهد وایي چې له دې خبرې نه به چا ته تهدید نه وي، که ټول موږ په دې تمرکز وکړو چې ګویا پاکستان باید مطمئنه شي چې د افغانستان له خاورې د هندیان دوی ته کوم ستونزه نه جوړوي، دا د افغانستان خارجي پالیسي کې دغه نه شي. واقعا دست یه حکومت روسی خصوصا برهنه چار وزارت که واقعا یو قوی شخص رازی چه د افغانستان د خارجی سیاست ارتباط بنسه دیر یو حساس او آغاز بیده دا دیر مهمه ده منگه سنگه دی عربی ملکونو پس توازن و حمایت و رضایت ترلاسه کو منطقه سمره مثلا مطمئن اصلی دی مثلا چه حتی مثلا دی هندو پاکستان موضوع ده همدارنگه مثلا نمک امریکا سی یا غربی نلیسی در طول آقا مسائل دی چه باید پر نظر که اونی ولشی دی چین رول پا دی وقت که سنگه که چه سر سمنزی نشو چه بل دلاسه ورنکو سکه چه طالبان پر شروع که واقعا دی برمللی طولن حمایت او همکاری در پوره پوره ضرورت لدی غیر دغنا یا پاشال وزیعت بایوی او زفکر کمه چه لوی سنزو ننگو نصر و مخامقش.
اغلی کډخیل ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. حاجی صاحب دین محمد لتا سو هم مننه کوم. د سیاسي چارو لکتون کې شاغلی سیدی څخه هم منندویم. د هغه اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لارې برخه واخیسته. البته سکایپ نن کار نه کاوه ځکه چې لکه څنګه چې معلومات لرو په ځینو سیمو کې په افغانستان کې د انټرنیټ ستونزې هم شته. زه هم شبر لتا سو اجازه غواړم تر بلې خبرونه مو خدای مل.